وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې. د دې خبرونې د کوربه پیس د بوریوال کاکړ درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په تورخم او لنډي کوتل کې د نیټو په ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 تنه وژل شوي دي، او دا به هم واورئ چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیده کاته کړي دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی ورزو ګلایاسته چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهمو خبرونو سرټکی. خبر ایجنسی کې د ناټو په تیل وړونکو ټینکرو کې د چاودنې لامله 15 ولسی وګړي وژل شوی دي، او افغانستان ته سپلای په ارزي توګه بند شوی ده. د کابل مرکزی فوزی روغتون کې د بم چاودنې لامله 3 کسان او مړه او نور ژوبل شوی دي. په شام کې امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو شمیره 40 رسیدلې ده، او پاکستان د ویسټ انډیز پر ضد د دویم ټیسټ لومړۍ ورځ لوبه کې د شپږ لوبغاړو په زیان 180 منډې جوړې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د ناټو په تیل وړونکو ټینکرو کې د چاودنې له امله 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه په پاک افغان پوله تورخم او د لواړګي په بای پاس روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو کې بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 ولسی وګړي وژل شوي دي، او څه شاوخوا 14 ټینکر پکې سره د زرګونه لیتره تیلو سوځېدلې دي. او د ځایي خلکو په وینا دا کسان هغه مهال وسوځېدل چې کله یې د لواړګي په بای پاس روډ باندې د یو سوځېدلې ټینکر نه د باقی پاتې تیلو د راویستو هڅه کوله، او د دغو بریدونو پړه عبدالله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده.
د افغانستان سرخار کابل مرکزی فوزی روغتون کې د بم چاودلې لامله 3 کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي دي. د افغان د دفاع وزارت ویان محمد ظاهر اعظمی وای چاودنه د محمد داود خان فوزی روغتون کې دننه په یو ټینټ کې د غرمې په وخت وشوه. دوی وای د غزای کې د ډاکټرانو ته روزنه ورکړې کېده. افغان مطبوعات وای چې دا ځانمرګ برید وو. د اسرائیل چارواکي وای چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره له لیدنې وروسته ډېر ډاډمن دی. د یروشلم پوسټ کې د یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی له خولې وای د جمعې په ورځ له ولسمشر اوباما سره د لیدلو مخکې دومره ډاډمن نه و لکه چې د لیدو وروسته وو. د لیدنو وروسته اوباما وویل چې په منځني ختیځ کې که له یو طرفه له یو موقع څخه د ګټې پورته کول ویني، نو له بل طرفه خطرونه په نظر راځي. په دې موقع د اسرائیل وزیر اعظم وای
منګ دواړه په دې سلا شوی یو چې خیالي امن به د منځني ختیځ په کانو کې ورک شي، او یو ځنۍ لار د امن لپاره ځمکني حقایق په نظر کې نیول دي چې څوک هم ترې انکار نشي کولای.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږی. شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو شمیره 40 رسیدلې ده. فایلین د وژل شوو کسانو خاورو ته د سپارلو کار پیل کړی دی. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکي امر قرابي وای د مړو شمیره 40 رسیدلې ده، او زیاتره مرګ ژوبله په مغربي صوبې ادلیب کې رامنځته شوې ده. د بشري حقوقو سازمانونه وای چې د مارچ رئیسی د صدر بشار الاسد پر ضد پیل شوی مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 800 کسان وژل شوی دي. د شام حکومت د تشدد تور په هغه وسلوالو ډلو لګوي چې وای ورته د اسلام پالو او بهرنو ملاتړ ترلاسه دي. د جاپان ویجاړ فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر نه کارکونکو 10,000 ټنه تابکاری اوبه وستلې دي. دغه تابکاری اوبه د سټیلو یو لوی ټینک کې د اټمی ریئکټر نه لرې کړې شوې دي. ټیپکو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې اټمی ریئکټر نه د مئی په لسمه او یولسمه 250 ټنه تابکاری اوبه وستلې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پخوانی مشر ډومینیک سټارسکان د نیویارک له جیل څخه خوشی کړی شوی دی. په نوموړي باندې د جنسي تیری د هڅې کولو تور وو. سټارسکان په د جمعې په شپه ناوخته هغه وخت خوشی کړی شو کله چې وکیلان یې د $1,000,000 ضمانت او $15,000,000 د بیمې بانډونه جمع کړل. نوموړی به اوس په مینهټن کې په یو داسې ودانۍ کې ژوند کوي چې یو ساتونکي بې ساري سټراسکانس ته په یو داسې برېښنایي بنګړې ورته په لاس کوي چې هغه به دا ساري چې د مقدمې نه ونه تختي. د مقدمې بله اورېدنه به د جون په شپږمه ترسره کیږي. اوس د کرکټ یو خبر. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دویم کرکټ ټیسټ لومړۍ ورځ کې پاکستان د شپږ لوبغاړو په زیان 130 منډې جوړې کړې دي. د ویسټ انډیز بالرانو ښه بالینګ وکړو او پاکستان یې د زیاتو منډو جوړولو ته پرې نه خودل. د ویسټ انډیز بالر رامپال درې لوبغاړي وسوځول. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه اوس د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونه تر پای را سره واست نو د دې ریپورتونو په اړه به تفصیل واورئ. په تورخم او لنډی کوتل کې د نیټو په ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 تنه وژل شوی دي. یو ویني شاید په دې اړه وایي
دا ټینکې مزګر نه ولاړو باقي کور لګی چې د مرچخان خاندان خوګه خیل کې تقریبا 15 کس لا په حق ورسېده.
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره لیدو کاته کړی دی. د پکتیا د وزی زدان په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د کمپنۍ پر کارکونکو د سوی برید 15 مړې ترلاسه شوی دی. یو کس په دې اړه وایي
هلته چې موږ ورغلو 15 کس وم پرته ټول مزدوران وه ټول پهغه دي د افغانستان خلکو د افغانستان بچي وه ټول مزدورخور وه چې بخي تور کاپري ولا غزلې پوشي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او همدا ډول دوی اونیزې خبرونې شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونې برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. در نوردونکو راځو هم د خبرونې لومړی موضوع ته. له افغانستان سره پر پول نږدې په تورخم او لنډی کوتل یا لوارګي کې د نیټو په ټینکرو کې 14 سوی دي چې 15 تنه پکې وژل سوی دي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوارې پاړه رپورت راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې 13 شپه په تورخم پوله او لوارګي کې په افغانستان کې مېشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وډونکو ټینکرو کې د بمی 14 په ترس کې 15 ولسی وګړي وژل شوی دي. اوس شاوخوا 14 ټینکر پکې سره د زرګونه لیتر تیل سوځېدلې دي. د دوی په وینا په دې ټینکرو کې اوله 14 د شپې پاته بجې باندې په تورخم پوله باندې وشوه چې 15 ټینکر پکې وسوځېدل خو چاته پکې څه مرګ جوبلا وانه وړېدا. او بله 14 د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته د شپې په 9 بجې باندې په لوړګي بای پاس روډ چې د خوګاخیلو سیمې د کورونو نه تیریږي په یو ټینکر کې وشوه او دا ټینکر پکې وسوځېدو. خو د ځایي خلکو په وینا په دې ټینکر کې د تیلو یوه خانه ډکه او بچ پاتې شوی وا او چې کله یې ور ختم شو نو ځایي څه کسانو د دغه ټینکر د خانې نه باقی پاتې تیلو دراوستو هڅه کوله چې په دوی دا خانه اوچاودېده. او په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول چې 10 تنه پکې د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د دغه پیښې په حکله باندې یو څو عیني شاهدان مشال ریډیو ته وایي
اوخیار نامه ده خوګاخیل اوسیدونکو دا واقعیا ټینکۍ ولیاړه وه او دا تقریبا 9 بجو کم بیش ټایم و چې دې وخت کې مدې ټینکۍ کې دھماکه وشوه او دھماکې سره نږدې سړک نږدې چې کوم کورونه وو یا لرې کورونه دي ټول د لمبې او لوګۍ چې کوم دی کنه اوس چالو شو. او باقي بیا چې دوباره چې کوم دی کنه شپې 1 بجا قریب ټایم دی باندې بیا چې کوم دی بله دھماکه وشوه چې هغه سره سړک سره نږدې لګېدلي کورونه چې کوم هغه دغه 15 کسان چې کوم دغه شهیدان شو.
زما نوم دی عظمت غرانی. دا خود ځنې خلک داسې و چې دلته کورو والا نږدې ګاونډیانو تماشا یې کوله او ځنې داسې کسانو چې دلته شپې په اسکول کې څوکیداری وه حتی یو دوه درې کسان کې داسې مو چې تیلې ترېسته خلکو هیڅ توقع نه کوله چې داسې به وشي. خو زه ټول پړه په خپل ځاني زما په نظر باندې زه ټول پړه په انتظامیا باندې چوم، ځکه چې انتظامیا چې کوم ګامونه دوی له په کار و هغه یې نه و اخیست او په کار و چې دلته خاصه دارو درولی وای ټینکر ته څوک نږدې نه وای پرېښی، وختي تور باندې ده ته خاوره راوړی وی په دی پس اچولی وی اوبه یې راوړی او دا اور یې په مکمله توګه مړ کړی وای.
تاجر شینواري خبره کوم، زه به ګام ماخوستن تقریبا منځنه واپس چې راغلم دماکي اواز مې اورېده، دا ټینکۍ مازیګر نه ولاړه وه، پاغی کې اور ولګې چې مورچه خان خاندان خوګه خیل کې تقریبا 15 کسه په حق ورسېده.
همدارنګ د دغه سیمې ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د لوړګي بای پاس خو د کلو او کورونو روډ دی او باید چې د نیټو کاروانونو دپاره کومه بله لاره غوره کړی شي.
نو بهرحال مهرباني ده وکړئ دا کورو لار د نیز ذمه لګي، دا موږ اپیل کوو حکومت او سوال وزاري ورته کوو چې دا بند کړه، مهرباني ده وکړه چې فوراً دې بند کړه.
دا لار چې کومه دا ډېره کمزورې لار ده، دا د نیټو رصد لار نه، موږ حکومت ته خواست کړو چې دغه لار پرېږدي او چرته بل غم وکړه.
په دې پیښه کې د وژل شوو 15 تنانو جنازه په لنډي کوتل سټیډیم کې وشوه او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شول او د نیټو په کاروانونو باندې د دغه بمی بریدونو پړه یو ځل بیا عبدالله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپله غاړه باندې اخیستې ده او د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د دغه پیښو پلټنې پیل کړې دي او د نن ورځې دپاره یې د نیټو کاروانونه په عارضي توګه ودرولي دي او نن به د افغانستان په لور نه درومي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم د یو نړیوالې موضوع پر لور، د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د سولې په اړه نظر رښتونی نه دی او دا چې اسرائیل به هغو سرحدونو ته ځان نه محدودوي چې د کوم ذکر اوباما کړی دی. باراک اوباما د زیارت په ورځ د منځني ختیځ په اړه د خپلې تګلارې د اعلانولو پر مهال وویل چې د 1999 کال د پلو پر اساس د اسرائیل او فلسطین د دولتونو یا ریاستونو ملاتړ کوي. په دې موضوع نور حال د پامیر ساحل په ریپورت کې اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدلی دي او تر 2 ساعتونو یې له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. تر دې مخکې باراک اوباما د منځني ختیځ لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال ویلي ول چې امریکا د 1980 زیږیز کال د پولو تر مخې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو ملاتړ کوي او باید همدا د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو بنسټ وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي اوباما او نتنیاهو یوازې د یو دوت ترمخې د یو بل ملګری دي او د دواړو په ملګرتوب کې شخصي تودوالی نه دی شامل او اکثر دواړه له یو بل بیل سیاسي نظر لري. دا هم جوته ده چې د دواړو ترمنځ د نظر د اختلاف په پرداسې محل په اسانه حل نشي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې تاریخي سیاسي بدلون روان دی. له باراک اوباما سره څنګ په څنګ ناست نتنیاهو د ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل اسرائیل سوله غواړي، دای سوله غواړي، څه چې دوی ټول غواړي هغه سوله ده، سپینه سوله چې به تر ډیره پاتې وي، اوږد مهاله سوله. نتنیاهو ویل یوازینی اوږد مهاله سوله هغه ده چې پر رښتیا ولاړوي، چې پر نامتزلزله حقایقو ولاړوي. نوموړی زیاتوي فکر کوي چې د سولې لپاره باید فلسطینیان ځینې اساسي حقایق ومني. د اوباما دې خبرې چې د 1980 زیږیز کال پولې باید د خبرو بنسټ وي اسرائیلي چارواکي اریان کړل. هلته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته یو اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې نتنیاهو ورته وویل له اوباما سره د لیدو لپاره چې کوټې ته ننوت نو اندېښنې یې لرلې، خو چې راووت نو تشویق شوی و، ډاډ یې ترلاسه کړی و. هلته اوباما هم نتنیاهو ته په ښکاره ویلي چې که امریکا د دې شخړې د هواري هڅې کوي نو د اسرائیل د امنیت پوره خیال به ساتل کیږي. دا یوه داسې اندېښنه وه چې نتنیاهو د خپلو خبرو پر مهال ښودلې وه.
تاسو د پامیر ساحل رپورټ اوریدئ. تر دې رپورټ ما تاسو ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما د 1988 کال چې کومې پولې وې د هغو ملاتړ کړی دی او اوس هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. خبري اجانس رویټرز په یو لیکنه کې لیکلي دي چې آیا فلسطین به د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي او کنه. رویټرز د دې موضوع په اړه یو څو پوښتنې راپورته کړي دي او هغوی ته ځوابونه لیکلي دي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته اوریدلی سي. رویټرز خبري اجانس لیکي دا سشکاري چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس په دې اړه هوډ کړی چې له ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه وکړي چې فلسطین د یو خپلواک ریاست په توګه ومني. خو د رویټرز په لیکنه اوس مهال د بریالیتوب لپاره لږ تمشکاري. بل پلو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ډاګه ویلي چې دی به د فلسطین د داسې هڅې مخالفت کوي چې له مخې یې د یو خپلواک ریاست په توګه ومنل سي. رویټرز خبري اجانس په خپل دې لیکنه کې یو څو پوښتنې راپورته کړې دي او هغوی ته ځوابونه هم لیکلي دي. رویټرز په خپل لومړۍ پوښتنه کې لیکي چې فلسطینیان، اسرائیلیان او نور څه غواړي. په جواب کې لیکلي دي چې محمود عباس په روانه اونۍ کې په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د خپلې ویلیکنې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښت چې په سپتمبر کې دی فلسطین د ریاست په توګه ومني او د دې ملاتړ دې وکړي چې فلسطین په نړیواله اداره ورګډ سي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال وویل د هیله لري چې د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې به د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د غونډې پر مهال فلسطین په ملګرو ملتونو کې ومنل سي. خو امریکایي چارواکي وایي چې د اوباما هغه خبره یوه هیله وه او داسې امر نه و چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې دي د فلسطین پر غړیتوب رای واچول سي. خو اسرائیل هم په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر ضد د هڅو په لړ کې خلک له ځان سره ملګري کوي. رویټرز خبري اجانس په دویمه پوښتنه کې لیکي چې ملګري ملتونه څه ډول نوي غړي قبلوي. په جواب کې لیکي هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د غړیتوب خواهش لري هغوی به لومړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خواست وکړي چې کله یې د امنیت شورا ومني نو له هغه وروسته بیا د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب لپاره یو هیواد ته د 2/3 یعنی له 129 غړو څخه د 128 غړو د رایو اړتیا وي. رویټرز خبري اجانس په دریمه پوښتنه کې لیکي آیا فلسطین به د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي او کنه. په جواب کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د مصر استازي ماجد عبدالعزیز د تیرې پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې فلسطین د خپلواک ریاست په توګه د منل کېدو لپاره د 112 هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی دی او تمه کیږي چې نور هیوادونه به هم په راتلونکو څو میاشتو کې ومني. رویټرز لیکي ستونزه دا ده چې تر څو امریکا په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب لپاره د فلسطین درخواست ویټو کوي نو د دې موقع ډیره کمه ده چې فلسطین دې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. که چیرې امریکا خپل دریز بدل کړ او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د رای اچونې په بهیر کې د فلسطین ملاتړ وکړ نو بیا د دې امکان شته چې دا بهیر بریالی شي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
نیټو وای الوتکیه په خپل بریدونو کې د مرکزاپی د ځواکونو اړوند یاته جنگي بیړۍ وجاړ کړې دي. خو د قذافی حکومت وای دا جنگي بیړۍ نه وي. بل ورته د قذافی حکومت د عرب پاتسون، منځنی ختیځ او شمالي افریقا په اړه د امریکای ولسمشر باراک اوباما د وینا هغه خبره رد کړې چې ګنې قذافی به په لږ وخت کې له واک پریوزي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا راکوي.
په داسې حال کې چې ناټو د لیبیا پر ځواکونو فضایي حملې تیزی کړي، دغه سازمان د جمعې په ورځ رسنیو ته د دغه هیواد د اتو جنگي بیړیو د تباه کولو خبر ورکړ. ناټو چې د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک د عملي کولو په مقصد له تیرو دو میاشتو راهیسې د لیبیا پوځي مقامات او ځواکونه په نښه کوي، رسنیو ته ویلي چې د دغه هیواد په واکمن معمر قذافي د پوځي او سیاسي فشار په زیاتېدو زرد چې نوموړی واک له لاسه ورکړي. د لیبیا حکومت چې په وروستیو کې په څو سو واره ناټو د ملکي تنانو د وژنې په تور تور نه کړې، د دغه اتحادیې د پوځي چارو د څانګې ویاند مایک بریکن د جمعې د ورځې د عملیاتو په اړه د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبریالانو ته وویل چې د دغو سمندري بیړیو له عامه خدمتونو سره هیڅ سروکار نه و او دا چې په نښه کول یې په لیبیا کې د ناټو د مشغولیت له اصولو سره سم ول. زموږ مقصد دا نه و چې دغه بیړۍ دې په مکمله توګه تباه کړو، بلکې غوښتل مو چې هغه ظرفیت ورلا ټکڼې کو سو خپلې وسلې د عام وګړو، مرستندویو ادارو او یا هم د ناټو د بیړیو پر ضد ونه کاروي. بلې خوا ته بیا رایټرز اجانس خبر ورکوي چې لیبیایي چارواکو خبریالان د ترابلس بندر ته بوتلل سو ورته وښایي چې دغه تباه کړل شوې شپږ وړې بیړۍ د جنگي مقاصدو لپاره نه وې. راپورونه هم دغه راز وایي چې لیبیایي حکومت د امریکایي صدر باراک اوباما هغه وینا چې اوړمو ورځې په واشنگټن کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د نوموړي د ادارې د تګلارې د روښانه کولو پر مهال ویل د قذافي د واکمنۍ ورځې د شمار دی رد کړه. د لیبیا د حکومت ویاند موسی ابراهیم پرون په ترابلس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د معمر قذافي لخوا واک پرې خودل به د صدر اوباما نه بلکې د لیبیایي اولس له پرېکړې پورې اړه لري او زیاته کړه
اوباما از ستل ډیلوژنل هی بیلیوز د لایز
صدر اوباما لا هم هسې ځان تیر باسي هغه په هغو دروغو باور کوي چې خپل دغه حکومت او هم یې حکومتي میډیا نړۍ ته وړاندې کوي هغوی تر اوسه پر موږ لګول شوي تورونو کې یو هم ثابت نه کړی شو او هم زموږ پر ضد له پلټنو کولو انکاری دی
ون سنگل چارج اگینست اس اند دی ریفیوز ټو انویسټیګیټ اس
پنه حال کې د لیبیا د تیلو د پیداوار د وزیر شوکری غانم په خپل خبرونه خبره شوه چې خای نو مولې هم د هغه جګپوړو حکومتي چارواکو له ډلې سره یو شوه کوم چې پروستیاو کې د قذافی رژیم سره اړیکې شلولې دي په داسې کې ترابلس ویلي خاغل غانم اروپا ته په رسمي سفر دی ولې د تیونس حکومتي چارواکو او د لیبیا یاغیانو د رسنیو پر وړاندې ادعا وکړي چې نو مولې خپل څوکۍ پریخي ده هارون باچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی
کا پختو وائے مشال ریڈیو وار
د امریکا د استادو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو سېنیټر ډان بارټن د پاکستان او افغانستان پر روانو حالاتو پرون د مشال ریډیو په مرکزی دفتر کې څرګندونه وکړه د دې څرګندونو پر اساس اجمل ان تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوي
د امریکا د استازو ته مجلس لغړی ډان بارټن څخه پوښتل شول چې د امریکا او ناتو ځواکونه چمتووالی نیسي چې تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه ووزي خو ډیر افغانان په دې اړه اندېښنه لري چې که بهرني ځواکونه ووزي په افغانستان کې به امنیتي وضع نور هم خراب شي او داسې به شي لکه د نوې مې لسیزې په پیل کې چې شوروي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او په دې هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو په دې اړه څه وایي
I think any time you have a military conflict like in Afghanistan you have to look at the short term
Don Barton way zo fikr kom kala che da Afghanistan pasir yo pauzi pohran wi no bayad palan mahala aw gud mahala waziyat fikr wushi sama pa bawar muk pa Afghanistan ke da parmakhtak pa hal kiyo kala che wala smashru ba mal Afghanistan sa khad sartir de istalo aw de la para da mahal wish ta takalo khabari pail kri no sama pa fikr da sama na wa ځکه په دې توګه طالبانو او نورو ته یو موده ټاکل کېده چې هغه زموږ د وټلو انتظار وکړي خو که پر سکلو موږ د ولسمشر اوباما ټاکلې محل ویشت عملی کړو نو زما په عقیده دا مهمه ده چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت او د افغان پوځ او پولیسو د روزنې لپاره په افغانستان کې یو شمیر سرتیري پریږدو موږ باید سخت دریزو ته اجازه ورنکړو چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي او د تروریزم
صادرول Once again take over and start exporting terrorism.
لارډن بارټن څخه وو پختل شول چې ځینې داسې راپورټونه هم ورکړل شوې چې په افغانستان کې د سیمایزو ملیشو قمندانان هڅه کوي د هغو سیمایزو پولیسو پولیکو کې خپل وسلوال ورځي کړی چې ټاکل شوې ده د امریکایي او ناتو ځواکونو څخه به د امنیت مسولیت پر غاړه اخلي په دې اړه نظر څه دی د امریکا د کانګرس غړي ډان بارټن وویل
Well, I'm on the Foreign Affairs Committee and I was the senior member of the Middle East Committee.
زه د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړی یم او په تیر کانګرس کې د منځني ختیځ د کمیټې غړی یم. زه ډاډمن یم چې داسې پیښیږي. زه پوهیږم چې تر غلی شته. دا شیان له داسې وضعیت سره تړلی وي. تل داسې کسان وي چې د خلکو لستونزو پیسې ترلاسه کوي. خو زه باور لرم چې زموږ په مشرتابه کې د ناتو قمندان جنرال ډیوډ پیرشوس ټوله هڅه کوي څو ډاډمن کړي هغه کسان چې په افغانستان کې څوکۍ ترلاسه کوي پر هغه لار به ګامونه واخلي چې سم وي نه په هغه لار چې د درغلۍ خواته تللی وي خو سره له دې هم زه پوهیږم چې داسې پیښیږي او دا پر لپسې څارنه غواړي څو وړ کسان په افغان پولیسو کې ځای شي د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لغړی ډان بارټن نو پختل شول چې په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا د تروریزم ضد جګړې کې متحدین دي خو د اوسامه پر ضد د امریکا له عملیاتو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر پاکستان د مرستو بندول غواړي اسلام آباد هم د چین خواته ځان نږدې کړی د دواړو هیوادونو ستراتیژیک ملګرتیا به څنګه کیږي ډان بارټن وویل
وی بلیو دټ دیر آر سم پیپل ان پاکستان هو هاف بن پروټیکټینګ اسامه بن لادن
دی وی موږ په دې باور یو چې په پاکستان کې ځینې کسان شته چې اوسامه بن لادن ساتلې وو په دینه په یوه ګوچ دام لا تړ تر څومره لوړو پوړیو پورې وو زموږ د استخباراتي سرچینو په حواله ز ډاډمن يم چې په دې اړه یو خنځر وړاندې کولای شو خو په عین وخت کې هلته یو حکومت دی چې له موږ سره یې د یو شمېر هغو طالب مشرانو او تروریستانو په موندنه کې چې موږ ته یې ستونزې جوړولې مرسته کړې. زه فکر کوم چې موږ په داسې یو موقعیت کې یو چې که غواړو که نه باید مخکې ولاړ شو. موږ باید خامخا د پاکستان سره اړیکو ته دوام ورکړو. دا چې څومره بهرنۍ مرستې به ورته ضرور وي او څومره مرستې باید ورکړل شي دا هغه څه دي چې په اړه یې باید پرېکړه وکړو. خو زما په باور که موږ دا مهال د پاکستان مسله یوې خواته کړو دا به زموږ لپاره خطرناک وي. پاکستان یو اتومي ځواک دی. په عین حال کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ هم ستونزې شته. افغانستان کې زموږ د سرتیرو د اکمالاتو لاره هم پر پاکستان ده. نو زما په باور دا مهمه ده چې موږ باید له دوی سره کار ته دوام ورکړو څو د ستونزو د هواري لاره.
د امریکا د استازو د جرګې د جمهوریت غوښتونکو سنیټر ډان بارټن وو چې د اجمل اند په ریپورت کې تاسو غږ اوریده. د پکتیا د وزی زدان په ولسوالۍ کې د ونم شپې د برید چې د سړک جوړولو د شرکت په استوګنځای سوی وو د کارکونکو 15 مړی او څلور سټپیان په سروټینو می دره کې وموندل سو او څور تنه لا اوس هم در بی درکه دي. د وژل سو ټپیانو او له درکه مزدورانو خپل خپلوانو هغه مهال ویر او نارې وکړې چې خپل ورونه زامنې د ګردیز په ملکي روغتون کې ولیدل. دوی د مشال ریډیو له خبریال نقیب الله متنوال سره د طالبانو په خبرو کې د طالبانو د عمل په کلک وغندلو او وی ویل چې طالبانو بې ګنا کارګران ووژل.
شپږ تنقید ځوانان ورته وایي چې هغه ټوله موږ درې دیوي کورنۍ والا دي درې دی بلې کورنۍ والا دي. اما دا اوسني ځوانان وایي چې هیڅ نه خبر نه و ټولو بچانو ته به کا په خطر مزدوري کوله. دغه تاسې ګوره چې وړه ماشومان دي تنقید ماشومان دي نه امریکایان دي نه کفار دي نه بل څوک نه بل
الدا چې موږ غواړو پیندې درش کاسو پر توټ ټول مزدورون و دا ځینې بازه خلک په کلی کې غاړ ټول مول پیایي ابا شایو ته مزدوري کې ټول مزدوري کړی دا مزدوري ټول مو کوست کړی دی شیغه شی دم کړی دی دا سپل تو کنيشته چې وایي دا خلک کې وی چې هغه بیگانه خلک دی ټول په غدي دی افغانستان خلکو دی افغانستان بچي و ټول مزدور خور و چې په تور کا پیری ولا کزلې پوشي
دا خپل غریب کار خلک یو یو موټر پیدا کړ او په کشتونې اخیسته او دلته رغلی و زمونږ ژوند خشي او د به خاطر په سکوټ کې داخل کړی و چې 200 روپۍ کور ته نفقه پیدا کی د مسکینۍ وجه رغلی و مستۍ وجه خو هیڅوک نه راځي چې دلته داسې ځان مړ کړي او داسې خطرو ته لاړ شي.
د پکتیا د خلکو ژغونه مورید لا وسم د اسلام آباد پر لور. په پاکستان کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ یا د بجلی د تګ راتګ کچه زیاته سوې ده. دې عمل نه یوازې د پیکټریو یا کارخانو مالکان چې له بجلی سره کارو کتار تړلې دي متاثر کړې دي بلکې پرام خلکو یې هم اغیزه کړې ده. پرون په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر خلکو د دې پر ضد احتجاج کړی او د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پاړه ریپورت لري.
د بجلی کمخ تر شپږ زره میگا واټه پورې رسیدون وروسته غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی دی. د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ له وجې د کارخانه دارو نه علاوه عام ولس هم احتجاج پیل کړی دی. اسلام آباد پینډی کې هم د احتجاج سلسله روانه ده او تیر شپه د پینډی اسلام آباد خلک سړکونو ته راوتي وو او د حکومت او واپ ډا په ضد نارې وهلې. د پینډی او اسلام آباد ولس وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د حکومت د ناهلۍ له کبله دی. یو مشر تن صالح محمد مشال ریډیو ته سداسي وایي
نه بجلی شته نیمګړی زیاته دی هر شی ګران دی هیڅ مزه نشته بس مرګ ته راځي څیره یا چوک ختم کو یا د ځان ختم.
یو بل تن فضل اکبر هم د بجلی د غیر اعلان یا لوډ شیډنګ په حق لا سداسي وویل.
بجلی لوډ شیډنګ مخکم ګنټه اوس لکه سیوا شوی دی دې باوجود هم چې کم دی لکه نورم د بجلی لکه دغه دی 12% چې کم دی په دې بجلی کې لکه اوسم با بل ورځ اخبار کې راغلی وو لکه دا سیوا کی با لکه دا به کم حد ته رسیا هره کوي او بلینی لکه زیات دی هډو پک شروع کړی دی بجلی وی راضی او نه راضی.
یو تن احمدین وویل چې ملک کې کرپشن یا درغلی سیوا شوی دا او هم په دې وجہ هر کار غیر قانونی کیږي.
پاکستان کې صرف کرپشن دی نه کرپشن نه علاوه پاکستان کې نور څه نشته دی. نو کړل ورزی وی لاول پیسې راکړي شپارس را لګاوي بدل نه کوي درکو کونی نه یی بار ته ځه دا خود د کرپشن دی کارخانه د کارخانو له بجلی ور کې دیو دیو غریبانان په ماشو کې پراتی چاته څه احساس دوی ته د 15 منټ او پارلیمنت هاوس کې بجلی لاړ شي دوی ته پته ولګي. دا خو دوی په 2008 کې ویل چې کال کې بلو شډنګ ختم شي 2011 ته دا دی راور سي 2010 یاد کړو هم په 2011 نه په ختمې دوه دي اوس یې ولې کې 15000 میگاواټ تک سونه 15000 میگا دا وو په 2014 پورې پورې شکم ده تم نشته سي بجلی پاکستان سره بجلی را لګي بجلی لاړ.
د بجلی د غیر اعلان یا لوډ شډنګ په حق لا د پیپکو ډایریکټر محمد خالد وویل چې نن ماخام به په غیر اعلان یا لوډ شډنګ قابو ومندې شي.
ان شاء الله غیر اعلان یا لوډ شډنګ به
ان شاء الله په غیر اعلانې لوډ شیډنګ با نن ما خام پورې قابو اوموندلې شي. اصل کې موږ سره د فرن سایل کمې او اوس د فرن سایل را رسیدل شروع شوې دي او درې بجلیګری خپل ځای ته را روان دي او دغه شان نور چې کوم بند دي هغه به نن ما خام نه کار شروع کړي. دوه سمندري جازونه د تیلو را رسیدلې دي او دینه وړاندې زمونږ سره د بجلی کموخ 2000 میگا واټ او چې موږ سره د فرن سایل کمې راغې نو ځکه لوډ شیډنګ کې زیاتواله وشو.
د ولس وینا دا چې د لوډ شیډنګ باوجود دومره بلون راځي چې د دوی د برداشت نه بهر دي نو ځکه دوی احتجاج کولو ته مجبور شو. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به درته زموږ همکار ګلیاز وړاندې کړي.
خبر ایجنسی کې د ناټو په تیل وړونکو ټانکرو کې د چاودنې لاملې 15 وګړي وژل شوي دي او افغانستان ته سپلای په ارزي توګه بند شوې ده. د کابل مرکزی فوزی روغتون ځانمرګ برید کې شپږ کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي. په شام کې امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو شمېره 30 رسیدلې ده. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور دیش کسان یې نیولې دي. د جاپان ویجاړ شوی اټمي ریئکټر فوکوشیما ډایچینا 10,000 ټنه تابکاری اوبه وستلې شوي دي او پاکستان د ویسټ انډیز پر ضد د دویم ټیسټ لومړۍ ورځ لوبه کې د شپږ لوبغاړو په زیان 180 منډي جوړې کړې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ګلایا از وړاندې کاو. درنو اوریدونکو اوسم لاجمن سره سم لومړی اونیز خبرونې ته ځو او دا خبرونه شعر او تصوف ده. د شعر او تصوف د دې اونۍ په اونیز خبرونه کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره په لویدیز یا غرب کې د سوفیزم پر تاریخ باندې خبرې کړې دي. نو راځي چې د دې اونۍ اونیز خبرونه شعر او تصوف واورو.
که څه هم د تصوف ریشه او تاریخ په اوسنی افغانستان یا منځنی آسیا کې شرودل کیږي او شرکی ټولنه د تصوف ځنګو ګڼل کیږي، خو د وخت په تیریدو سره د نړیوالی مفکورې او پدیدې په توګه تصوف د نړۍ نور برخو او ملتونو ته هم غځونې وکړې او هلته د نور ټولنو له دود سره سم وده وکړه. د وروستي انکشافاتو پر بنسټ باندې د تصوف له شرکی چوکاټ څخه وتل او غربي ټولنې ته ورننوتل ځان ته بیل تاریخ لري چې د ډیرو پوهانو په اند په لیکلې باندې موندل ډیر ګران دي. خو د زیاتره څېړنو له مخې تصوف په غربي ټولنه کې په لومړي ځل په سپین کې څرګند شو کله چې په 8 میلادي پیړۍ کې دلته مسلمانانو واک ترلاسه کړی او د اندلس په نامه د سیمه تخپل اغیز لاندې راوسته. د 12 میلادي پیړۍ د تصوف ستر عالم محی الدین ابن العربی هم په اندلس یا سپین کې زیږیدلی و چې د تصوف او فلسفه ستر ښوونکی ګڼل کیږي. له همدې کبله په غرب کې د تصوف په واده کې د ابن العربی رول د یادونې وړ دی. د امریکا په هوای په هنتون کې د مذهبي څانګې شوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وایي چې که څه هم تصوف یو اسلامي مفکوره ده، خو د یورپ او اسلام ترمنځ اړیکې دومره زړې دي لکه خپل چې اسلام دی.
I think that the contact between Europe and Islam is as old as
زه فکر کوم چې د یورپ او اسلام ترمنځ اړیکې دومره زړې دي لکه خپل چې اسلام دی. د اسلام د پیغمبر د راتک سره سم په 16 کې دننه مسلمانان یا عرب ترکی ته راورسېدل، نو د اسلام او یورپ ترمنځ اړیکې پیل شوې او موږ دا انګیرو چې په 8 یا 9 میلادي پیړۍ کې دا اړیکې رامنځته شوې. په ځانګړې توګه په سپین کې چیرې چې د مسلمانانو حکومت و، خو ګڼ شمېر یهودیان او عیسایان هم استوګن و، نو هلته د یهودي صوفیانو او عیسویانو ترمنځ له مسلمان بزرگانو او صوفیانو سره اړیکې جوړ شوې. نو په اصل کې لنه او یا لسو پیړیو راهیسې په یورپ کې تصوف شته، خو په لیکلي بڼه د دې تاریخ نه لرو. بیا وروسته په 14مه پیړۍ کې زموږ سره معلومات نشته چې په سپین کې کوم لوی صوفیان پیدا شول. موږ باور کولای شو چې په یورپ او اسلامي سپین کې ډیرو اغیزناک قوتونو وده وکړه چې په هغوی کې د تصوف فلسفه او د تصوف تعلیمات مهم ګڼل کیږي. نو له دې کبله تصوف اوږد تاریخ لري.
په اسلامي سپین کې تصوف هغه وخت وده وموندل کله چې واکداران مسلمانان وو. په 15مه میلادي پیړۍ کې د عیسایانو تر خوځښت وروسته په سپین کې د مسلمانانو 250 کلنه واکداري پای ته ورسېدل، خو بیا هم له شرق څخه د غرب پر لور د تصوف سفر روان وو. ډاکټر جیمز په دې اړه وایي چې د عیسایانو تر واکداري وروسته اروپایي سیلګرانو او تاجرانو شرقي تصوف له ځان سره غرب ته راوړي.
اسلامی کلتور ډیر زیات اغیز درلودلو، که څه هم د عیسائی یورپ او شرقی اسلام ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. تاسو به په صلیبي جنگونو خبر یاست چې کیتولیک عیسایانو په 1492 میلادي کال کې سپین بیا فتح کړي. نو شواهد شته چې په هغه دور کې خلکو د تجارت په غرض یا د نوو معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه سفر کولو، او د اسلامي نړۍ د سفر پر مهال اروپایي سفر کوونکو د تصوف تعلیمات ولیدل، ځکه چې تصوف په منځنۍ آسیا کې ډیر پر اوروجو. په حقیقت کې موږ ویلای شو چې په 14مه یا 16مه پیړۍ کې ډیری مسلمانان د تصوفي سلسلو د مریدانو په حیث یا د یو مشهور دود په حیث د تصوف تر اغیز لاندې راغلي وو. نو چې کله به دغه غربیانو د اسلامي نړۍ سفر وکړو، نو له ځان سره به یې د درویشانو عارفانو کیسې راوړې چې دوی به سحر یا معجزاتي نندارې ترسره کولې. زه فکر کوم چې غربي مفکوره د اسلامي تصوف د دغو کیسو تر اغیز لاندې راغله چې په سرګند ډول د تصوف لاره وه.
په لویدیز کې د تصوف د راتګ بیلابیل لارې وې، خو تر ټولو اغیزناکه لارې د تصوف روحاني بڼه وه چې ډېرې لویدیځوالې تر خپل اغیز لاندې راوستل. ډاکټر جیمز یو ځل بیا
د رنسانس پر مهال او بیا په ځانګړي ډول په 13مې او 19مې پیړۍ کې چې کله غربیانو یا اروپایانو اسلامي هیوادونه تر خپل استعمار لاندې راوسته، نو د دوی ترمنځ اړیکې نورې هم زیاتې شوې. او چې څرنګه موږ خبر یو، د استعمار په وروستیو کلونو کې یا د اسلامي هیوادونو د خپلواکۍ پر مهال بیا دغه کسان بیرته خپلو پلرنیو ټاټوبو ته راغلل، که هغه برتانیا وه، که فرانس وو، او که یا هالینډ او نور. په دغو کسانو کې ځینې داسې هم وو چې هغوی په یورپ کې د اسلامي تعلیماتو پر مهال پر تصوف عمل کولو. زه فکر کوم چې په یورپ کې د تصوف د راتګ بیلابیلې لارې وي. کله چې موږ 19مې پیړۍ ته ګورو، نو په یورپ یا غرب کې یو نوی دود وده کوي چې په عامه توګه موږ روحانیت ورته ویلی شو، چې کېدای شي دا د عیسایت د غلبې په غبرګون کې رامنځته شوی وي، یا چې ځینو خلکو د عیسایت اړوند مذهب ته لاره کتله. نو تصوف د دغه ډول روحاني ټولنو په روحاني اعمالو کې وده موندلې وي. کېدای شي دوی نورو آسیایي او تهذیبي فلسفو ته لاره موندلې وي، چې هندویزم او بودیزم هم پکې شامل وو. نو دغه یو ډول کره دودونه وو چې د غیر عیسایي او شرقي مذاهبو څخه به اخیستل شوي وي.
د بیلابیلو څېړنو له مخې دا څرګندېږي چې تصوف تر خپل راتګ ډېر ژر وروسته یورپ ته غځونې وکړې، خو همدا تصوف په امریکا کې په ځان سره راغلی. په امریکا کې د تصوف د راتګ په اړه په لیکلې بڼه کره معلومات نشته، خو بیا هم ځینې څېړونکي د حضرت عنایت خان نوم یادوي چې په کال 1911 کې امریکا ته تصوف راوړي. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د تصوف یو څېړونکی ایلیټ ایلن بزانو وایي چې تصوف په عمومي ډول یو عملی بڼه لري، او هر چیرې چې مسلمانان سته هلته صوفیان هم سته.
زما په خیال دا تر ډیره عملی بڼه لري. هر هغه ځای کې چې مسلمانان دي هلته صوفیان هم شته. تر کومه ځایه چې د امریکای خبره ده، نو دا ستونزمنه ده چې ثابته کړو چې په امریکا کې مسلمانان په تصوف عمل کوي، ځکه چې موږ په دې اړه ډېرې لیکنې او څېړنې نه لرو. د څېړنو د نشتون له کبله موږ نشو کولای چې د کالونالایزم د مهال د تصوف په دوره وغږیږو، خو کولای شو د 16مې پیړۍ تصوف په پړاوونو وویشو. نو د امریکای خبره مو کوله، حضرت عنایت خان داسې یو کس و چې په 1911 کې امریکې ته د تصوف په راوړلو کې برخه لرله، خو په دې نه پوهیږو چې آیا هغه لومړی کس و چې امریکې ته یې تصوف راوړ او کنه. خدا ښکاره ده چې په دې برخه کې د هغه رول و.
تصوف د لویدیس په بیلابیلو هیوادونو کې د وخت په تیریدو سره وده وکړه. په آسٹریلیا کې د تصوف څېړونکي ډاکټر احسان ازری وایي چې تصوف د ډیری مودې راهیسې په لویدیس کې په یوه یا بل بڼه موجود وو.
تصوف په لویدیس کې له ډیره پخوا زمانو راهیسې موجود وو او دلته نه یوازې د ادبیاتو په څانګه کې، د فلسفې په څانګه کې او همداسې د بشري علومو په څانګو کې تصوف زیاتې اغیزې درلودلې دي. د اتلسمې پېړۍ کې یو جرمني لیکوال د لومړي ځل لپاره دا وکاراوه. مخکې له هغه نه هم ګویته مثلا د جرمني شاعر او لیکوال هغه هم د تصوف کې زیات لاس درلود او زیاتره د متصوفینو اشعار ټول په خپل ژبه باندې وژباړل. څنګه چې افغانستان زانګو د تصوف په اسلامي نړۍ کې، نو د افغانستان متصوفینو له مولانا جلال الدین بلخي زیات په لویدیځ کې زیات شهرت لري او د اشعار په امریکا کې اوس هم حتی ویل کېږي چې دومره زیات لیوالتیا ورته موجوده ده چې هیڅ حد و اندازه نه لري. او بل ډېر لوی افغان فیلسوف سید ادریس شاه نومېده چې هغه د پغمان او د سردار اقبال علی شاه زوی و، سید نادرخان په وخت کې دیپلومات و. ادریس شاه زیاتره چې په لویدیځ اروپایي هیوادونو کې زیات خور که له پوهنتونونو له دروازونه را ووت، حتی تمام فرهنګ ته اسلامي تصوف خپور که. هغه همدا ادریس شاه و چې د 15 کتابونه ولیکل، د مولانا نه نیولې تر معاصرو صوفیانو آثار هم د خپلو کتابونو کې، حتی د مرزا خان انصاری تصوف هم د راورې د خپلو کتابونو کې.
که څه هم په لویدیس کې تصوف په یوه یا بله بڼه موجود وو، خو د نوو پرمختګونو سره سم په یورپ او امریکا کې تصوف ته ډیره پاملرنه وسوه او دا د یوې فلسفې او علم په توګه وکارول سو. په هندوستان کې میش د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې په لویدیس کې پوهانو د تصوف یو نوی تشریح نړۍ ته وړاندې کړل.
په غرب کې د وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې تصوف ته ډیره زیاته پاملرنه وشوه او په دې ارتباط باندې یو زیات شمېر آلمان پوهان خصوصا په یورپ کې په دې برخه یا په دغه صورت کې اخته شو او په دې برخه کې کار وکړ. دوی د تصوف یا عرفان یا د معرفت یو نوی تعریف یا نوی تشریح دنیا ته وړاندې کړل، یا هغه څه چې تر اوسه پورې په شرخ کې دومره پرمختللي نه و، یا په شرخ کې په هغه ارزښتونو سره نه تعریف کېده یا نه شوی تعریف کېدلی، دا په غرب کې په دې اسانۍ سره خصوصا وروسته له هغه څخه چې رنسانس په غرب کې وده کوي د تصوف او د عرفاني ارزښتونو تشریح او د هغو مفهوم هم نوی بڼه خپره کوي. تر کومه ځایه چې ښکاري د تصوف لپاره په غرب کې هم کار شوی و، زه فکر کوم په 19 او 20 پېړۍ کې هغو عالمانو چې په غرب کې په دغه طرز کې کار وکړ، د هغو لوی شهرت دا و چې دوی په غربي ټولنه کې د دغې شرقي پدیدې یا تصوف ډېر ښه تعبیر او تفسیر وکړی شو. دا یو پرتلیز درس یا تحقیق په نتیجه کې په یوه نوې بڼه باندې تشریح کړ.
تصوف له لومړی ورځې راهیسې د بشر دوستۍ، سولې او زغم درس ورکړی دی، نو په همدې خاطر د نړۍ په هر کونج کې د مفکورې ته اړتیا لیدل کیږي. تصوف که د علم یا فلسفې په بڼه وي یا که د روحانیت په بڼه، په لویدیځ کې یې د وخت په تیریدو سره نور زیات اغیز کړی او ډیری غربیان یې خپل ځان ته راجلب کړی دی.
که څه هم تصوف یو شرقي پدیده ده او د اسلام له راتګ سره سم سفر پیل کړی دی، خو د وخت په تیریدو سره تصوف لویدیز یا غربي نړۍ ته هم غځونې وکړې. د شعر او تصوف په نننۍ پروګرام کې تاسو په غربي نړۍ کې د تصوف پر پیل او تاریخ باندې بحث واورېدې. د دې خپرونې کوربه زموږ همکار احمد شاه اعظمي و.
مشال ریڈیو پر دی پای تھا رسی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال راډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورې.
هو، ورشه.
بلکل درنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ او هلته تاسو نه یوازې ورځني خبرونه او ورځني رپورټونه او ورځني چارې لوستئ او معلومات ترلاسه کولای سئ، بلکې تیرې خبرونې هم تاسو له هغه ځای څخه اوریدلای سئ او هغه خبرونې چې تاسو خوښې دي او له تاسو څخه اوریدل پاتې شوي وي. اوس یوې بلې خبرونې ته ورځو او دا هم هونیزه خبرونه ده. د خبرونه اقتصادي نړۍ نومیږي. د دې اونۍ د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې به واورئ چې جاپان یو ځل بیا له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې به د برېښنا، پاکو اوبو او نور پروژو لپاره له 600 میلیون امریکایي ډالر زیات پیسې مصرفیږي. او د اونۍ په هیواد کې به د جنوبي افریقا په اړه معلومات درکړو. له مشال ریډیو سره اوسئ او د مشال ریډیو په دې خپرونه کې وخت رسیږي د دې اونۍ اقتصادي نړۍ ته. دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه، دا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې جاپان یو ځل بیا له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې به د برېښنا، پاکو اوبو او نورو پروژو لپاره له 600 میلیون امریکایي ډالرو زیاتې پیسې مصرفیږي. او د اونۍ په هیواد کې به د جنوبي افریقا په اړه معلومات درکړو. له مشال راډیو سره اوسئ. جاپان چې د نړۍ دریم لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، یو ځل بیا د اقتصادي بحران ښکار شوی دی. د دې لامل د مارچ د میاشتې د 11مې زلزله، سونامی او بیا اټومي بحران ښودل کیږي. د حکومتي معلوماتو تر مخې د جنوري له میاشتې راهیسې تر مارچ پورې د هیواد اقتصادي وده 0.9% راغورځېدلې ده. په بلو ټکو کې که وویل شي نو د هیواد اقتصادي حجم کم شوی دی. په اقتصاد کې ریسیشن یا خراب بازاری حالت داسې تعریفیږي چې دوه پرله پسې درې میاشتنیو ادوارو کې د هیواد ټول ملي پیداوار کم شي یا اقتصادي وده یې راولویږي. د جاپان بانک وایي تمه لري چې د روان کال په دویمه نیمایي کې یې اقتصاد بیا وده وکړي. خو که موږ چیرې د هیواد د اقتصادي ودې د کموالي شمیرې ته وګورو نو ترې ښکاري چې څنګه چې تمه شوې وه بیا رغاونه به تر هغې ورو وي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 3333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د عراق چارواکو اعلان کړی دی چې په هیواد کې وسک کال کافی وبوي چې د کروندګرۍ اړتیاوې پر پوره شي. په دې ډول به په هیواد کې له کالونو راهیسې د اوبو د کمښت روانه ستونزه پای ته ورسیږي. د اوبو د زیرمو وزیر محمد السادی ویلي د تیرو اونیو پر مهال د ډیرو بارانونو او د ترکیې په جنوب کې د تیګریس او عرفات په سیمو کې د بارانونو له کبله په عراق کې د اوبو زیرمې لوړې شوې دي. السادی ویلي د موسل ډیم تر 100 میټرو پورې ختلی دی. نوموړي ویلي د اوبو د زیاتوالي له کبله به د فصلونو په راتلونکي موسم کې کروندګران له ستونزو سره نه مخامخیږي. د نوموړي په خبره په ځانګړي ډول د وریژو د فصل لپاره د اوبو کمښت نه وي. دی وایي د عراق 80% اوبه د کروندګرۍ لپاره کاریږي. خو بیا ځینې شنونکي دا هم وایي چې په هیواد کې د اوبو کمښت دومره لویه ستونزه نه ده څنګه چې د اوبو ناسم استعمال دی.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توائی چه کاروان چنار سمانا.
تردمه وروسته یو ځل بیا اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د افغانستان په کابل، کندهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د اقتصادي پرمختیاو خبرونه ورکړل شوې دي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان وایي چې په کندهار ولایت کې به د برېښنا، پاک اوبو او یو شمېر نورو برخو کې څه د پاسه 600 میلیونه ډالر ولګول شي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره د افغانستان د مالی سېکټر یا د څانګې د پیاوړي کولو په موخه په راتلونکو 5 کالونو کې 4 میلیونه امریکایی ډالر لګوي. او د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ژمنه کړې چې په کونړ ولایت کې به پر 2 لویو پروژو د 15 میلیونه امریکایی ډالرو په ارزښت په نږدې راتلونکي کې کار پیل کړي. دا لنډ خبرونه په افغانستان کې د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال دروروي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې په روان کال کې به په کندهار ولایت کې د برېښنا، پاکو اوبو او یو شمېر نورو برخو کې څه له پاسه 600 میلیونه ډالر ولګول شي چې له مخې به په دې ولایت کې د برېښنا او اوبو ستونزې هوارې شي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان او د ولسمشر سلاکار انجینر محمد یوسف پښتون 3 ورځې وړاندې کندهار ولایت ته سفر وکړ او د کندهار په ولایت کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. محمد اسماعیل خان وویل چې سږ کال به په کندهار کې د برېښنا د پراختیا، د څښاک د پاکو اوبو او د دالې د بند رغولو په برخه کې 600 میلیونه ډالر ولګول شي. هغه زیاته کړه له دې جملې څخه د دهلې بند د دیوالونو لوړولو لپاره 150 میلیونه ډالر، د څښلو د پاکو اوبو رسولو لپاره 180 میلیونه ډالر او د برېښنا د شبکې د پراخوالي لپاره 216 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو شویو پروژو کارونه سږ کال پیلېږي او تر راتلونکو 3 کلونو پورې به بشپړ شي.
غته پروژه چې 200 میلیونه ډالر دی چې د کندهار د بپرسولو په اکله، د شبکې د توسیع په اکله او سبستشنونه د کندهار او انتقال د لینونې د په اکله موجو قرارداد مونږ کړی چې انشاءالله تر 3 کال پورې دغه پروژه سشکار شروع کیږي، تر 3 کال پورې انشاءالله تکمیلیږي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر ویل چې په دې ورځو کې د کندهار د برېښنا د شبکې د پراخوالي په موخه د 216 میلیونه ډالرو پر ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د دې ولایت د برېښنا ستونزه تر ډېره بریده هواره شي. بلخوا د افغانستان ختیځ کونړ ولایت چارواکي وایي چې د سه‌شنبې په ورځ دې ولایت ته د افغان کابینې 3 وزیرانو، د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال، د کلیو او پراختیا وزیر جارالله منصوري او د پوهنې وزیر فاروق وردګ د خپل سفر پر مهال د بیلابیلو پروژو د پلي کېدو خبر ورکړ. د کونړ د ولیویان اسیف الله واسفی وایي چې کونړ ته د کابینې په 3 ورغل وزیرانو کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ژمنه وکړه چې پر 2 لویو پروژو په نږدې راتلونکي کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت کار پیل شي چې یو د مانګې د برېښنا بند او بل په مروري ولسوالۍ کې د کانال جوړېدل دي.
زاخلوال سر چې اوس تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت شو چې په دغه کې د مانګې د بند د برېښنا بند ترڅنګ د مروري د کانال چې د 7 میلیونه ډالرو قیمت باندې وو، د دغه ترڅنګ وزیر صاحب انکشاف دهات چې د 1.4 متره د اوږدوالي یو استنادي دیوال د مروري ولسوالۍ کې د ورسټ په نامه دی د افتتاح کړ، تقریبا 3.5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت باندې وو.
د واسپی پر وینا چې د مالی وزیر دژمنه هم وکړه چې په کونړ کې باید هیواد په کچه د نجارۍ یا ترکنۍ یو فابریکا او ترڅنګ په دې ولایت کې یو ورزشي لوبغالی د راتلونکو 2 میاشتو په موده کې جوړ شي. بلخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال پرتله د ګمرک د عوایدو کچه 45% زیاته شوې ده. د خوست د ولیویان مبارز محمد زدران وایي چې د روان کال د حمل اپریل په میاشت کې 28 میلیونه او د غوی یا مې په میاشت کې 80 میلیونه افغانۍ د خوست ګمرک عواید د دولت خزانه ته تللی دي. حال دا چې په تیر کال کې دا فیصدي ډیره ټیټه وه. نوموړي لامل د خوست ولایت په یو شمېر غلویو لارو کې چې له پاکستان څخه افغانستان ته مالونه راوړل کیږي د پوستو جوړېدل او پوره کنټرول وباله.
د 1990 لمریز کال د حمل په لومړۍ میاشت کې موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خوست د ګمرک څخه 2.5 میلیونه افغانۍ د دولت خزانه ته عواید وسپرو چې دا د خوست په تیر کې ساری نه لري. ولې د هغې په تعقیب سره موږ په دې باندې توانېدلی یو چې د سور میاشتې په 1.6 ورځو کې 80 میلیونه 3,09,110 افغانۍ لاسته راوړو.
پر دې سربیره د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID د افغانستان د مالی سېکټر د پیاوړي کولو په موخه پراتلونکو 5 کلونو کې 4.5 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID مرستیال روبرټ هیلر وایي چې د افغانستان د مالی سېکټر د پیاوړي کولو په موخه باید ځانګړو پروګرامونو له لارې له اړوندو همکارو بنسټونو سره کار وشي.
او اوس د ونی هیواد.
I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all.
8 دا غږ د سویلي افریقا د لومړي ولسمشر د ازادۍ او جمهوریت لپاره د نړۍ پیژندل شوی مبارز نیلسن منډیلا دی. ښاغلی منډیلا د جولای په 13مه د 29 کلونو شو او په خپل ټول عمر کې هغه تل د سویلي افریقا د ازادۍ په توکمیز توپیر ختمېدو او په دې هیواد کې د جمهوریت راوستلو لپاره مبارزه کړې ده. نیلسن منډیلا 20 کاله په زندان کې تیر کړل او همدې مبارزې اخر سویلي افریقا د جمهوریت او پرمختګ په لار روان هیواد کړ چې د 1994 تر لومړیو انتخاباتو وروسته په ډیر کم وخت کې ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کړی دی. په سویلي افریقا کې 11 ژبې ویل کېږي خو انګریزي د دې هیواد سرکاري او دفتري ژبه ده. دا هیواد له فطري ښکلا ډک هیواد دی. د سویلي افریقا څلور ښارونه کیپ ټاون، پورت الیزابت، ډربن او جوهانسبرګ د هیواد د نورو سیمو پرتله تر ټولو زیات پرمختللي دي. د هیواد په نورو سیمو کې بیا غربت او بیروزګاري ډیره زیاته ده. د هیواد په اقتصاد کې زراعت تر ټولو لویه ونډه لري. په هیواد کې د سړکونو او صنعتونو ښه نظام دی چې له وخت سره نور هم پرمخ ځي. د هیواد د یو سړک نوم د افغانستان لوی لار ده. د نورو افریقایي هیوادونو په شان د سویلي افریقا وګړي هم له موسیقي او ګډا سره پخوانی مینه لري. مریم ماکه بعد د هیواد تر ټولو مشهوره سندرغاړي ده. دا سندره پاتا پاتا نومیږي او پاتا پاتا د سویلي افریقا د یو قسم نڅا نوم دی. د اقتصادي نړۍ خبرونه تاسو په جمعه او خالي اوریدای شئ.
اقتصادی نړۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو اونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ اوریدا. په خبرونه کې څو شیبه پات دی خپل کوربه بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي او د شفیق مورید د رفیق شنواری په ځخ کې د سندر اوري.
سد ہر چان بھی نیا مت واد دلنڈ رات کی فری بڑی دور دراز چت متر بیز دساج آغاز چتا تم حقیقت آغاز چتا تسٹ کم مجاز کشم خندنے پہ امکان کی زگریان دس ویل سوز گدازم ستاپ مخمان دے جاب زمان انجام دے ہم اجادت مخلے پہ آغازم وزر
گرمی دو مجاز پی وریگم گنی عرش می یو قدم آغا پروان امتیازم چیت منی کرم غریب غریب نوازا زار دتان زہم زا غریب نوازم او پری دچ لوزنا دروغ دیر اختیار کرم پری دچ لوزنا